د تاجک سندرغاړي شبنم سرایا سندره مو ازادي رادیو نوم اوریده څلور بجې دي. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ز فریده هوټ سیفی خپل همکارانو سره تاسو ته خرغ لاست ویم. په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د ناتو شروکی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به له هر پله وسنبال کړي تر څو پراتونکو څوکلونو کې په بشپړ توګه د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي. نن د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې دوه زن بجون کې حمله وشوه. په خبرونو کې اوري چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په څه باندې یو کال کې لومړنۍ خبرې نن د سویس په ژنیو کې پیل شوې. امنیتي مقامات وایي لږ تر لږه اته تنه د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان کې په نښته کې وژل شوي دي. تر هر څه دمخه زکی غیاسي ته وار ورکوو چې د افغانستان له پیښو مو خبر کړي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې له ایراني زندانونو څخه سلګونه افغان بندیان آزاد شي. د کورنی چارو وزارت چارواکي وایي چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د انحلال چارې په چټکۍ روانې دي. او په شمال کې د افغانستان د ملي اردو یو قومندان وایي چې د وسلوال طالبان یو قومندان له خپلو ووتنو پلویان سره له دولت سره یو ځای شو. پورا کورنی خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې له ایراني چارواکو سره د افغان بندیانو په اړه خبرې کړې او ټاکل شوی له ایراني زندانونو څخه 200 افغان بندیان راخوشي شي. د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې دوی پر دغه موضوع په تهران کې د افغانستان او ایران د اقتصادي جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبرې کړې. نو موري هم درز وویل چې په ایران کې په اعدام د محکومو کسان په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي.
امیدوار هستیم در آینده نزدیک با حدود 700 نفر از بندیای ما آزاد شوند.
دایوای هیلمند یم چې په نږدې راتلونکي کې زموږ نږدې 200 بندیان راخوشي شي او بیرته افغانستان ته راستنه شي. او په عین حال کې یو شمېر هغه افغان بندیان چې په اعدام محکوم دي د اعدام حکم یې په بند تبدیل شي تر څو موږ وکړای شو چې د هغوی په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړو چې د کوم ځای دي او نوم یې څه دی. ایران څه موده مخکې یو شمېر افغان زندانیان اعدام کړل او راپورونه وایي چې پر یو شمېر نورو هم د اعدام حکم ختلی دی. په افغانستان کې خلکو د ایران د حکومت دغه اقدام پر ضد څو ځلې مظاهرې هم وکړې. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د انحلال چارې په چټکۍ روانې دي. د کورنۍ چارو وزارت سلاکار عبدالمنان فرحین په کابل کې وویل چې تر اوسه پورې 450 خصوصي امنیتي کمپنۍ چې راجستر شوې نوې بې وسلې شوې دي او اوس مهال د دریو نور کمپنیو په بې وسلې کولو کار روان دی. نوموړي همدارز وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 50 کمپنۍ راجستر شوې دي خو د هغوی د انحلال چارې به هم د دوی د قراردادونو له ختم سره سمې پیل شي. په افغانستان کې د ملي اردو وبخې په شمال کې د ملي اردو یو قومندان وایي چې د وسلوال طالبان یو قومندان له خپل ووتنو پلویان سره له دولت سره یو ځای شوی دی. د پامیر د 303 زون قومندانۍ چارواکو وویل چې د قاری عزیز الله په نوم د طالبان قومندان په کندز ولایت کې له دولت سره یو ځای شوی دی. مخکې له دې هم په ځینو شمالي ولایتونو کې له دولت سره د یو شمېر وسلوال مخالفین د یو ځای کېدو راپورونه ورکړل شوي وو خو تر اوسه پورې وسلوال طالبانو د خپل دې غړي په اړه څه نه دي ویلي. او وروستی کورنۍ خبر دا چې د افغانستان مشران جرګې د ازادۍ راډیو خپرونې وستایلې او په کابل کې د دې دفتر مسؤول ته ستاینلیک ورکړ. د مشران جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ازادۍ راډیو مشر محمد امین مدقق ته دغه ستاینلیک ورکول ویل چې ازادۍ راډیو هڅه کړې خپل خلکو ته بې طرفه او رښتینی معلومات په وخت ورسوي. ډاکټر زلمی همدارس په ولسي جرګې انتقاد وکړ چې تېره اونۍ یو شمېر رسنیو ته د طلا مډالونه او نور ستاینلیکونه ورکړل خو ازادۍ دا د سات کورنی خبرونه پای ته ورسېدل. اوس فرشته جلال زین نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په څه باندې یو کال کې اول وار خبرې نن د سویس په جنیوا کې پیل شوې. لویدیځ قدرتونه وایي دوی هیله لري د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له مشر سید جلیلي سره به دغه دوه ورځنۍ کتنې له تهران سره د رښتینو خبرو لپاره لاره هواره کړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشرې کاترین اشتن نن د ایران، جرمني، برېټانیا، فرانسې، روسیې،
چین او امریکا ترمنځ د خبرو رسمي پایل اعلان کړ. دوی هیله لري چې د خبرو په نتیجه کې به د ایران د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام څخه لاس واخلي، خو ایران ویلي د یورانیمو د نه غنی کولو مسأله د خبرو لپاره موضوع نه ده.
ما همونطور که در گفتگوهای ژنو 1، ژنو 2
په خبرو کې د ایرانی هیات مشر سید جلیلی وای، لکه څنګه چې موږ په مخکنیو خبرو کې د ایران د دغه حق د تر پښو لاندې کېدو اجازه نه ورکړي، دا ور به هم داسې ونوسی.
گفتگوها باشد و به هیچ عنوان نمیتواند موضوع گفتگو باشد.
سیمایزو حکومتی مقامات ویلی چې دوه تنو انتحار کون کنن پا مومند جنسی که ده حکومت پلاو قومی مشرانو پای وغانده پا حمله که اتویشتن وواجل او تر پینزو زیاد سخمین سوی. چارواکی وای و انتحار کون که پا هغه ودانه که دنن زنوال وزاوی چی غانده پاکش روانه و. دو هم حمله کون که ده غانده لزایت خدباندی زنوال وزاوله. ده دقیق حمله مسئولیت تروس چند ده خسته. چارواکو په هند کې د دوو فرانسوي اتمي ریاکټرونو د جوړولو پر کاري چوکاټ موافقه وکړه. جمهور رئیس نیکولا سارکوزی او د هند صدر اعظم منموهن سینګ نن د 9.3 میلیارد ډالرو په ارزښت دغه تړون لاسلیک کړ. د فرانسې جمهور رئیس وړ مورد هند ته ولاړ. هند ته په تللي هیئت کې د فرانسې د دفاع، د بهرنیو چارو او د مالیه وزیران او 6 تنه فرانسوي سوداګر شامل دي. هند خپل پوځ د پیاوړي کولو هڅې کوي او له دې امله فرانسه له دغه هیواد سره د الوتکو او نورو تجهیزاتو د زیاتو قراردادونو توقع لري. د اقتصادي او تجارتي رابطو د پراختیا لپاره په وروستیو کې د برېټانیا صدر اعظم او د متحدو ایالاتو جمهور رئیس هم هند ته تللي وو. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د وارساو مسکو د اړیکو د ښه کولو لپاره د هڅو په لړ کې نن په رسمي سفر پولنډ ته ورسید. جمهور رئیس میدویدیف په نن له ولسمشر برونیسلاو کوموروفسکی او نورو لوړ رتبه پولندي چارواکو سره وګوري او له ناټو سره د روسیې د همکاریو او همدارس په ختیځ اروپا کې د مزایلو د دفاعي سیستم د ځای پر ځای کولو د پلان په شمول پر مهمو مسلو به خبري وکړي. د پولنډ ولسمشر د روسیې له اترتاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې پولنډ د روسیې او یوکرین په شمول له هیوادونو سره د اروپایي اتحادیې او ناټو د اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. او امنیتي مقامات وایي لشته لږه 8 تنه د روسیې د شمالي قفقاز د داغستان په جمهوریت کې په وروستۍ نښته کې وژل سوي دي. د سیمې د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي چې پولیسو پرون لشته لږه 6 تنه مشکوک وسلوال په یو کور کې کلا بند کړي وو او د دواړو لورو ترمنځ په مقابلو ډزو کې د پولیسو یو افسر ووژل سو. امنیتي ځواکونه ویلي دي چې یو 9 کلن ماشوم په خطایي وشتل سوی او وژل سوی دی. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
څلور بجې او 8 دقیقې دي د ازادي راډیو ده. په کابل کې د ناټو چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به له هر پلوه سنبال کړي تر څو په راتلونکو 2 کلونو کې په بشپړه توګه د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي او ناټو ځواکونه په هلمند کې د شوو پوځي فعالیتونو پر سر پر یو بل انتقادونه کوي. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو تفصیل اوري. د کندز د شیرخان لیسې زده کوونکو نن د امنیتي چارواکو د ناسم چلند پر ضد مظاهره وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون د ازادي راډیو کار او خبرونه وسایلې په پیښور کې مول غبرګو ځنوجونکو حملو خبرو او د خبرونې په ورستیو کې د کلی کور او سپورت اونیس پروګرامونه لرو. په کابل کې د ناټو چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به له هر پلوه سنبال کړي تر څو تر 2014 میلادي کال پورې په بشپړه توګه د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي. په عین حال کې ایسافیا نړیوال سولساتي ځواکونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه ملي اردو اوس کولی شي چې په یوازې توګه ځینې مهم پوځي عملیات ترسره کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت غوښتنه کړې وه چې نړیوال باید د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
وروسته له هغه چې د افغانستان د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو د وسلو او پوځي تجهیزاتو لکموالي څخه اندېښنه وښوده، د ناټو چارواکي وایي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې هڅه کیږي چې افغان ځواکونه له هر پلوه په ښو او پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال شي. د ناټو چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې ځینې داسې اندېښنې وښودل شوې چې افغان ځواکونه به ونه توانېږي تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د افغانستان امنیتي چارې سمبال کړي. په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي د ویان مرستیال کریستوفر چمبرز د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ایسف ځواکونو له ویان سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د زیاتوالي ترڅنګ هغوی ته ښه پوځي امکانات او تجهیزات هم برابر شي.
So the Afghan Air Force is growing significantly. There will be the provision.
The Afghanistan Hawai Zwakuna da Pamwar Parmakhtak Pahal ki da hata kirichi da Afghanistan Hawai Zwakuna ta Nuria Lutaki ham war kralsi da Afghan Zwakuna da la pyawartya la para chi wakawali si lakhpal hiwada cha difa wakri pa da da to gnor pauji tajhizat aw wasail ham la dui saram rasta kiji.
Da Portugal po paytakht Lisbon ke da NATO da sarmishrizi po qonda ke prekra woshwache Afghan amniti zwakuna ta ba tar 2014 miladi kal پوری د دې هیواد ټول امنیتی مسؤلیتونه وسپارل شي. خو تیره اونۍ د افغانستان د دفاع وزارت ویان په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان امنیتی ځواکونه ښې وسلې او پیاوړي تجهیزات نه لري او باید چې نړیواله ټولنه او ناټو له پوځي پلوه د دوی سمبالولو ته ډېره پاملرنه وکړي. بلخوا د ایساف ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاټس په دې هیواد کې د سولې هڅو ته اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات رامنځته کېدو لپاره د افغان حکومت د سولې هلو ځلو هم ښه نتیجه ورکړې. د څرګنده کړه چې سلګونه تنه وسلوال مخالفان په وروستیو ورځو کې د سولې له بهیر سره یوځای شوي او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو هم له دولت سره یوځای کېدو ته تیاری ښودلی دی.
More than 600 former insurgents have joined the people.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څه باندې 600 وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شوي او څو نور وسلوالې ډلې هم عادي ژوند ته درګرځېدو لپاره د افغان حکومت سره په تماس کې دي. د سولې بهیر د افغانستان ابتکار دی چې ائتلافي ځواکونه په ټینګ ملاتړ کوي.
د جنرال بلاټس په خبره افغان ځواکونه په ځانګړي توګه ملي اردو د محل د دې جوګه شوی چې په یوازې توګه هم ځینې مهم پوځي عملیات ترسره کړي او په دې لړ کې د وسلو او مهماتو څو زیرمې هم تازه کشف او نیولې دي. د افغانستان د ملي اردو او پولیسو شمیر اوس مهال له 200 څخه اوختی او هڅه کیږي چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې لړۍ لا چټکه او تر راتلونکو څلورو کلونو پورې دوی په بشپړه توګه د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي.
په ریپورت کې مو په کابل کې د ناټو د چارواکو له قوله واورېدل چې وایي افغان امنیتي ځواکونه به له هر پلوه سنبال کې تر سودی په راتلونکو څو کلونو کې خپله د خپل هیواد امنیت ټینګ کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي او ناټو ځواکونو د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د شوو پوځي فعالیتونو پر سر پر یو بل سخت انتقادونه کړي دي. کله چې امریکایي پوځیان د دې ولسوالۍ امنیتي مسؤلیت له برېټانویانو واخیست ویل کېږي دوی ته زیات تلفات اوښتي دي. شپږونۍ کېږي چې برېټانویانو د دې ولسوالۍ مسؤلیت امریکایي پوځیانو ته وسپاره. تر اوسه دلته د امریکا د سمندري ځواکونو 14 عسکر وژل شوي دي او 50 نور ټپیان دي. په دې توګه په امریکایي پوځیانو کې تلفات سولو کې لس زیات شول. تایمز ورځپاڼه په دې مسلې مطلب خبر کړی چې له سالی محمد صالح څخه ځینې برخې اورو.
کله چې برېټانوي پوځیانو د سنگین ولسوالۍ امنیتي مسؤلیت امریکایي ځواکونو ته وسپاره، امریکایي قمندانانو د برېټانیا پر تیرو جنگي تاکتیکونو انتقاد وکړ. دوی د دې ولسوالۍ په اطراف کې یو لس پوځي اډې چې برېټانوي عسکرو جوړ کړي وي وتړلې. د ټایمز ورځپاڼې په حواله دا اقدام څرګندوي چې امریکایي پوځیان د برېټانویانو ستراتیژي نه مني، ځکه له دوی څخه تمه دا وه چې سنگین په داسې یوه ولسوالۍ بدله کړي چې اقتصادي فرصتونه پکې زیات وي او امن یې هم د ډاډ وړ. کله چې د سپتمبر پر 14 د امریکا سمندري ځواکونو د دې ولسوالۍ امنیتي مسؤلیت واخیست، دوی په دې ولسوالۍ کې له زیاتو ستونزو او تلفاتو سره مخامخ شول. په دې موده کې دوی د سولو جګړو په جریان کې د برېټانوي پوځیانو د شپږ میاشتنی حضور په پرتله زیاته قرباني ورکړه. یوازې په لومړیو درې ورځو کې، یعنی د اکتوبر له 14 تر 16 په سنگین کې د امریکا 9 عسکر ووژل شول چې دوه تلفات د سړک د غاړې د بمی چاودنو له کبله وو. خو د کوچنیو پوځي اډو پر تړلو چې برېټانویانو په دې ولسوالۍ کې جوړ کړی وي، برېټانوي قمندانانو پر امریکایي پوځ انتقاد وکړ. یو برتانوي افسر ټایمز رسپانې ته ویلي چې دوی د دې پوځي اډو د جوړولو لپاره زیات تلفات ورکړل، خو اوس امریکایي ځواکونه دغه اډې تړي. د دې افسر په خبره اوس امریکایي ځواکونه غواړي یو نوې هڅه وکړي. دا ډول هڅې د برتانوي ځواکونو لخوا هم سوي چې په نتیجه کې وسلول طالبان تونېدلي وو چې هر ځای زړوي په سړکونو کې ماینونه شاخ کړي. د برتانیا یو عالي رتبه افسر وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانانو ته سنگین ولسوالي دومره له ستونزو او جنجالونو ډکه وه چې په اړه یې دوی فکر هم نه و کړی. د برتانیا د پوځ یو غړی په دې باور دی چې امریکایي ځواکونه تر پخوا ډېر حقیر او خوار سوي دي. د ټایمز په حواله په سنگین کې د برتانیا د پوځ 116 عسکر د امن د تامین لپاره وژل سوي دي. کله چې امریکایي ځواکونو د دې ولسوالي امنیتي مسؤلیت واخیست، د دې هیواد یو عسکر پوښتل په تیرو 4 کلونو کې چې برتانویانو په سنگین کې حضور درلود دلته یې کوم کارونه کړي دي. نور امریکایي پوځیان دا وایي چې په هلمند کې پوځي ماموریت ډېر سخت دی. په سنگین کې د امریکایي پوځیانو د یو کنډک د ملکي چارو مسؤل بریدمن کارل کاردن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل دوی نه غواړي چې پر یوه غونډۍ باندې یو خیالي شارګوټی آباد کړي، بلکې غواړي یو باثباته ودانۍ جوړه کړي چې څوک ورته مزاحمت ونه کړي. نوموړي وایي دغه کار هم اسانه نه دی. د هغو پټو اسنادو پر اساس چې په ویکیلیکس ویبسایټ کې خبر سوي، افغان او امریکایي چارواکو د هلمند په سنگین کې د برتانوي ځواکونو پر پوځي هڅو انتقادونه کړي دي. په یو سند کې راغلي د هلمند ولی ګلاب منګل پر برتانویانو انتقاد کړی چې نه دي توانېدلي د هلمند له خلکو سره ښې اړیکې ولري. د ټایمز ورځپاڼې په حواله د امریکا د سفارت چارواکو تیر کال ولیکل موږ او ولسمشر کرزی پر دې مسلې دا موافقه وکړه چې برتانویانو په هلمند کې امن نه دی ټینګ کړی. د برتانیا پاوز په سنگین کې د خپل حضور پر مهال په 1300 کې $1,000,000 مصرف کړل، خو امریکایي پوځیانو په شپږو اونیو کې $1,500,000 مصرف کړي چې د روان میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې د دوی بودیجه $4,000,000 اټکل شوی ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
روانه خبرونه کې د کلیکورونیس پروګرام او د سپورت پروګرام مهیروي چې د افغانستان د کرکټ ټیم او نورو ټیمونو د بریاو په اړه ورستي معلومات درته وري، او د چې د افغانستان د کرکټ د ټیم غړي له بریاو سره سباته افغانستان ته رسیدي په دې اړه به هم ووري. خو اوس د امنیتي مسایلو په اړه ریپورتونو ته دوام ورکوو. نن په کندوز کې د شیرخان لیسیز د کوونکو د امنیتي ځواکونو د چلند پر ضد مظاهره وکړه. کندوز د ازادي رادیو خبريال نور محمد سهيم په اړه معلومات راکوي.
د کندوز ښار په زړه کې واقع د شیرخان لیسیز د کوونکو په داسې حال کې په مظاهره لاس پورې کړ چې د آزموینې ورستۍ ورځ هم و. د دې مظاهره دلیل دا و چې ویل کېږي د یو تن امنیتي چارواکي زوی په دغه ښوونځي کې له خپل یو ټولګیوال سره په څه موضوع شخړه کړې او له دې شخړې څخه یې خپل پلار خبر کړی او هغه هم راغلی بیل دې چې د ښوونځي ادارې ته مراجعه وکړي. مخامخ ټولګي ته ورغلی او مقابل لوری یې تر وهلو ټکولو لاندې نیولی دی، او کله چې د دغه شاګرد معلم د هغه د دې کار د مخنیوي لپاره مداخله کړې ده هغه یې هم وهلی ټکولی دی ان تر دې چې روختون ته لیږدول شوی دی. شاګردان وایي چې استاد زموږ معنوي پلار دی، د ده وهل کېدل زموږ د پلار وهل دي. له همدې عمله تر هغو خپلې مظاهرې ته دوام ورکوي چې دغه امنیتي چارواکي خپله سزا نه وي لیدلې. یو تن له دغو مظاهره کوونکو څخه داسې وویل:
خاصه کې دغه پلان کده سر استاد یا سر شاگرد از امنیت است که از قمندانی ولو هر کسی باشد.
بله بله نه
مونږه بونه مشه.
هغه چا چې پر شاګرد یا استاد لاس پورته کړی دی موږ یې نه پرېږدو. د دې پیښې په اړه مو د کندوز معارف ریاست اداري مرستیال سید کریم وحدت چې د مظاهرې په مهال د ښوونځي په انګړ کې موجود و پوښتلی دی. دی داسې وایي:
په جریان کې هسې نن آخري ورځ د امتحان وه، دوه شاګردانو چې معمولي جنګ کړی ده او امنیت ملي دلته مداخله کړې ده چې یو نفر به ماته نه راځي، دلته موږ تیار موږ سره بندي ده چې هغه ته سپارو قمانداني ته. نو دلته مشکلات ایجاد کړی وه، څو شاګردان مسله پولیس داخل کړو حال دا چې موږ ریاست معرف اجرا کیندیا چولې موږ معرف خبرم نو په دې دې مسله کې خو موږ کوشش کوو چې شګدان سره وګورو او نفر نمایندگان شګدان موږ راوړو او دا موضوع حل کړو
هیر دل شي چې دغه مظاهره ورو ورو خپل کنټرول او وته د خوندي شاګردان او په خوندي کې د ننه پولیسو باندې د تیګو وارونه پایل کړل چې په دې بهیر کې نه یوازې دغه خوندي ته چیرمه زیات ولاړ موټر تاواني شول بلکې ځینې کسان پکې ټپیان هم شول په ټپیانو کې په کندوز کې د خاور په نامه د یو خصوصي تلویزیون کامرامین هم شامل دی چې په سر لګېدلی او وینې پر مخ روانې دي دی د پیښې په باب داسې وایي
پر
صورت دغه مظاهره په پای کې د پولیسو د هوایی ډزو له امله قرار کړای شوه خو دا چې د مظاهرې لامل امنیتي چارواکي سره به څه ډول چلند کیږي دا به وروسته څرګنده شي
او تاسو به هم خبر شئ چې هغه امنیتی چارواکو چې په کندوز کې د زده کوونکو د غوډ خونکو سره ناسم چلند کړی هغه سره به څه ډول چلند کیږي په دې اړه به هم درته د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې معلومات واورو هخوا د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې اتلس تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي د ملي امنیت ریاست چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کسان د سړي تښتونې ځان وژونکو حملو او د ماین د چاودنو په تور نیول شوي دي همدارنګه دوی وویل چې د غیر قانوني ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د دوی هڅې روانې دي معصوم میوند ریپورټر
په افغانستان کې د وسلوالو پیښو د مخنیوي او ډاډ امنیت ته هڅو په دوام د ملي امنیت ریاست وایي چې اتلس تنه د غیر قانوني فعالیتونو په تور په کابل هرات او لغمان ولایتونو کې نیولي دي د دغې ادارې چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې دولس تنه ترهګر او شپږ تنه سړي تښتونکي دي د ملي امنیت ریاست ویاند سعید انصاري وویل
ګروپ پنځه نفري تروریستا در ولایت لغمان ګروپ تروریستي
په لغمان ولایت کې د تروریستانو پنځه کسیزه په هرات کې درې کسیزه او په کابل کې څلور کسیزه ډله چې ځانوژونکي حملې تنظیمولې او ټول اتلس تنه کیږي چې دولس تنه یې ترهګر او شپږ یې سړي تښتونکي دي چې په وروستیو لسو ورځو کې د ملي امنیت ادارې لخوا نیول شوي دي
همدارنګه ښاغلي انصاري وویل چې نیول شوي ترهګر د ډیورین له کرښې هاخوا کنټرولېدل د راپورونو پر اساس د افغان دولت وسلوالو مخالفو ډلو په دې وروستیو کې خپلې حملې ډېرې کړې خو افغان امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د وسلوالو ډلو د ډیرو حملو او عملیاتو مخنیوی کړی
معصوم میوندو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د سیډلو چارې تیزی کړې دي چې په نتیجه کې تر اوسه په ټول هیواد کې څه باندې 50 خصوصي امنیتي کمپنۍ تړل شوي او د نورو پلټنې هم روانې دي دوی د هم وایي هغه خصوصي امنیتي کمپنۍ چې د کورنیو چارو په وزارت کې راجستر شوي او د فعالیت قانوني جواز یې ترلاسه کړی مکلف دي چې ټول وضع شوي اصول په بشپړه توګه باندې مراعت کندي خلک وایي چې په ځینو جرمي پیښو کې لیدل شوي دي چې د خصوصي امنیتي کمپنیو غړو پکې لاس لرلی دی تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو د پلټلو په بهیر کې د لسګونو خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو خبر ورکوي د دې وزارت مشاور جنرال فرایی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هغه خصوصي امنیتي کمپنۍ چې د فعالیت جواز هم ولري او کله وضع شوو وسلو سرغړونه وکړي هغه به هم بې وسلې او فعالیتونه به بند شي جنرال فرایی وویل په دې برخه کې د جمهور رئیس د فرمان سره سم هڅې روانې او تر اوسه په ټول هیواد کې په لسګونو خصوصي امنیتي کمپنۍ بې وسلې او دفترونه ورتړلې دي فرایی وویل
چمن 54 موسسه امنیتی غیر مسئول تا امروز ما خلاصلو کردیم
تر نن مو په مجموع کې تلور 52 غیر مسئول امنیتی کمپنی به وصلی کړی او د دې فعالیتونو مو بند کړی دي د نورو په حق لبل چړنو ورسته تصمیم ونیول شي
فرایی وویل په لومړي سر کې 50 ځانګړي پولیس د لوی لارو د سارنې په مقصد روزل شوی چې د غیر قانوني امنیتی کمپنۍ پر ځای دندې تر سره کړي د هم وویل ولس هغه خصوصي امنیتی کمپنۍ چې اوس مهال د کابل خار په وزیر اکبر خان مینه کې دفترونه لري د غنګونی او نور ستونزو د کمولو په خاطر به د خار له مرکزی سیمو څخه لری ولګدول شي فرایی وویل د قانوني خصوصي امنیتی کمپنۍ د فعالیتونو ارزیابي هم پیلیدون کده د چاره ته د دولت د مربوط اورګانونو لاستازیو یو کمیسیون جوړ شوه او معلومه بکړي چې د کمپنۍ تر کومه ځای اصول مراعات کړي دي
یک تعداد کمپانی هایی که قرارداد قبلی داره و پروژه های عامل منفعه بزرگ و
یوشمیر خصوصی امنیتی کمپانی چه پخوانی تړونونه لري او لوی انکشافی او عامل منفعه پروژه ساتي د تړونونو تر پای پورې به فعال وي او کله چې د دوی تړونونه پای ته ورسیدل که کورنی وي او که بهرنی نوی تړون به ورسره نه کیږي او مکلف دي چې خپل دفترونه وتړي. دولت د دې کمپنیو ارزیابي ته یو کمیسیون ټاکلی او د دسمبر تر 18 به خپل څېړنې بشپړې کړي.
سره لدې چې د کورنوي چارو وزارت د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو د سارنې په حق له د هڅو خبرې کوي، خو خلک وایي چې په ځینو جرمي پیښو کې د خصوصي امنیتي کمپنیو یو شمېر غړو لاس لرلې دی. له دې څخه امنیتي ارګانونه هم انکار نه کوي او مني چې د ځینو خصوصي امنیتي کمپنیو غړو په یو لړ غلاګانو، سړي تښتونه او د خلکو په زورونه کې برخه اخیستې ده چې ځینې نیول شوي هم دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون د ازادي رادیو کار او خبرونه وسایلې د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون په خپل غونډه کې چې د نورو کمیسیونونو یو شمیر غړي او خبريالانو پکې ګډون کړي وو، په کابل کې د ازادۍ رادیو مسؤل محمد امین مدقق ته ستاند لیک ورکړ. د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی وایي چې ازادۍ رادیو د خپلې بی‌طرفۍ په ساتلو او پر وخت خلکو ته د موثقو خبرونو په خپرولو سټایل کیږي. احمد زبیر شمن او په دې اړه نور معلومات.
د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون وایي چې ازادي رادیو ته د ستاینلیک د ورکولو پریکړه د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې شوې وه. دغه ستاینلیک د دوشنبه په ورځ د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون رئیس ډاکټر زلمی زابولی په کابل کې د ازادي رادیو مسؤل محمد امین مدقق ته ورکړ. ښاغلی زابولی وویل چې ازادي رادیو د خپلې بی‌طرفۍ په ساتلو او پر وخت خلکو ته د موثقو خبرونو په خپرولو سټایل کیږي.
یګانه ازادي رادیو ده نه چې موږ وقتی ژغ خبري موږ په دې پر ازادي رادیو باندې د خپل اعتماد لرو چې موږ تاریخ ژغ ولاو چې پر حکومت باندې تاریخ لګي لکه تاسو نشر کړی په دې خاطر موږ خو نور پواس پر نه و د کمیسیون فیصله وکړه چې موږ بده د رادیو ژغ په جالي ساته باندې اگر چې نو د پارلمان اخیر راز وکړي موږ دا فیصله کړې ولې چې دا به موږ اتمن په اجنډا کې نیسو او دا ستې پر موږ قرض دی. موږ په می جلسه کې یو مجبا د خیر شروع سي بیا بیا یادو همدغه سي به تاسو می جلسه ته لغواړو دوه پلب مال ته تخدیر وو چې تاسو عقد فلانیز
دا مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدلو د کمیسیون رئیس وویل چې ازادي رادیو په تیرو پیندو کلونو کې په ملي شورا پورې مربوط مسائل او پریکړې په فعال او به طرفه توګه خبرې کړې دي. ډاکټر زابولی همدارس په پولیسي جرګې انتقاد وکړ چې څو ورځې مخکې د ځینو رسنوي فعالیت وسته خو د ازادي رادیو په خدمتونو سترګې پټې کړې.
زموږ ګیلا په دغه مده د پولیسي جرګې اداري بخش دا کار کړی دی، مامورین دا کار کړی دی چې دوی د رسنۍ ولې د پارلمان په یوه دیس خوشاله کې خوابه دي کوي بیا عدالتي ورسره وکړي هغه نه مجبور مکلف دي چې دغه بیا عدالتي ته انعکاس ورکړي. ستاسو اوس هم کور ودان په دې برکت تبصره نه کړي لکه زموږ ویجاني دغه وظیفه وه.
په کابل کې د ازادي رادیو مسؤل محمد امین مدقق چې ستاینلیک ترلاسه کړ ویل ازادي رادیو د موثقو او به طرفه خبرونو خپرولو او د خپلو هلو ځلو دوامته ژمنه ده. ازادي رادیو او خبري اعلان په خو هم د بیلابیلو ارګانونو لخوا ستایل شوی دی. ازادي رادیو په تیرو دوه میاشتو کې په زورګونو وړي رادیوګانې په مرکز او ولایتونو کې وړیا په خلکو وښلې. همدارس د دوشنبه په ورځ د مشرانو جرګې غړو او اداري کارکونکو ته هم یو نیم سل رادیوګانې وښلې.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل نن د خیبر پښتونخوا په پیښور کې دوه ځانوژن کې حمله شوې دي. د وست ازادي رادیو خبريال مجیب رحمان انګار را سره له پیښور په ټلیفون کې دي. انګار صاحب د ورستي معلومات راکړي چې په ځنګړي توګه دغه چاودنې چرته شوې دي په خار کې که د خار نه بهر کومه سیمه کې؟
بلې، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. دا چاودنې د مومند ایجنسۍ په مرکز غلالي کې شوې دي. چاوګنی به غل د مومن د جنسي د پولیټیکل ایجنټ یا د دولت د استازي د مرستیال دفتر فوري کې شوې دي. ویل کېږي چې په دغه وخت کې دلته ډېر زیات خلکو ګڼه ګوڼه وه، قومي مشران او نور خلک د خپلو کارونو په سلسله کې دغه دفتر ته راغلي ول. که څه هم تر اوسه خو هلته لا بیړنۍ حالت دی، لارې بندې دي، کره شمېره په صحیح ده مخې ته راغلې، خو تر دې مهاله دولت ځایي دولتي مسؤلینو د 40 تنو د وژل کېدو او 60 تنو د ټپي کېدو پیښه تایید کړې چې په دې کې که څه هم دولت لا دغه پیښه نه ده تایید کړې، خو ځایي خلک وایي چې په دغه برید کې په دغه ځانمرګي بریدونو کې د خویزو امن کمیټې مشر ظریف خان او دوه تنه نور ملکان قومي مشران د ملک سلیم او ملک کچکول په نامه او یو تن ژورنالیست چې له هویت یې تر اوسه نه دی ښودل شوی دا هم وژل شوي دي.
تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی چې چا تاسو ته ټلیفون کړی یا رسنیو ته ویلي چې چا دغه پیښې کې لاس درلودو دي چاودنو کې؟
طبعاً دولت خو هر وخت دغه پیښې مسؤلیت ځایي طالبانو پر غاړه اچوي، که څه هم دغو طالبانو په خپله نیتنی غربادي ګډیو ته رسنۍ کړلي، خو پاکستاني رسنیو ځینې رسنیو داسې رپورټ ورکړی چې دوی د طالبانو هم زنګ وهلی او د دې پیښې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی. خو
دمننه تاسو نه
دې ویلي چې
بلې فکر کوم مجیب انګار زمونږ غاکسم ناوري. مننه تاسو نه د خیبر پختونخوا کې د مومندو پی ایجنسی کې د ازادي رادیو خبريال مجیب انګار و چې د 14 په اړه معلومات راکړل او ویل چې لمړنۍ څېړنې ښیي چې شاوخوا 40 تنه په دې پیښو کې وژل شوي دي. دا اوس فرشته جلالزی استډیو ته راغله، 4:30 بجې دي او د نن ورځې د مهمو پیښو لنډیز راوړي. د افغانستان ملي شورا د ازادي راډیو خبرونه استایل دي او په کابل کې د ازادي راډیو کارکونکو ته استاین لیکور کړي. په کندهار کې په 14 کې نن یو شمېر کسان مړاو زخمیان شول. په مومندو ایجنسی کې د رپورټونو پر اساس په دوه انتحاري حملو کې تر 40 تنه زیات مړ دي او لسهاو تنه نور زخمیان شوي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په څه باندې وکال کې لومړنۍ خبرې نن د سویس په جنیوا کې پیل شوې. دغه خبرې په رسمي ډول د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشري کاترین آشتن په مشري پیل شوې دي او دوه ورځې دوام کوي. د هند او فرانسې چارواکو په هند کې د دوو فرانسوي اټومي ریکټرونو د جوړولو پر کاري چوکاټ موافقه وکړه. جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی او د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن د 9.3 میلیارد ډالر په ارزښت دغه تړون لاسلیک کړ. او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف تر وارسا او مسکو د اړیکو د شکول لپاره د هڅو په لړ کې نن په رسمي سفر پولند ته ورسېد.
لوبو لميدانا
بيوتيفلي هيت واز ان ذا اير بت نو چانس
د ازادي راديو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوختي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
زما سلامونه یو ځل بیا ومنئ. زه فریده هوټ سیفیم د ازادۍ رادیو د سپورت په نننی پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي لوبو کې د سپینو زرو د مډال او د لوی وچو یا انټر کانټیننټل جام د اتلولۍ له ګټلو سره هیواد ته ستنېږي. په فرا کې سپورتي سټډیوم جوړیږي او د اروپا د فوټبال لوبو په اړه هم وروستي معلومات خبرو. خو تر هر څه د مخه فرشته جلال زید د افغانستان د سپورتي پیښو په اړه وروستي معلومات راوړي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له متحده عربی امارات او کابل ته ستون سیم. د کرکټ ټیم په دوبۍ کې د انټر کانټیننټل کپ په 5 ورځنیو مسابقو کې سکاتلند ته په 5 په 2 وکټونو ماتې ورکړه او د دغه مسابقې ګټونکی وبلل سو. په لوبو کې د ملي ټیم بولر حمید حسن د مان اف د میچ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څلور لوبغاړي د کرکټ د انټر کانټیننټل کپ د مسابقو د منتخب ټیم لپاره غوره شول. په دغه ټیم کې د افغانستان، ناروی، کینیا، سکاتلند، هالند، زمبابوې لوبغاړي اوس شامل شوي دي. افغانستان یوازنی آسیایي هیواد دی چې په دغه ټیم کې څلور تنه غړي دي. د ملي ټیم حمید حسن نور علي محمد شهزاد او محمد نبي بل دي ورستا په دغه نړیوال ټیم کې لوبه کوي. د دې منتخب ټیم کپتان هالندای ویلیام پورترفیلد دی. او د هسپانیا د فوټبال په لومړي لیګ کې د بارسلونا ټیم خپل مقابل لوري ته په 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د بارسلونا د فوټبال د فدراسیون لخوا په اعلامیه کې ویل شوي چې که په دې هیواد کې د هوایي چلند د مامورینو کاربندیز دوام کړی وای نو شاید دغه مسابقه لغوه سوې وای. لوبغاړو د لوبې په د پیل په وروستیو دقایقو کې د بس موټرونو او ریل په واسطه ځانونه د مسابقې لپاره سټیډیوم ته ورسول. په فراه ولایت کې یو سپورتي سټډیوم جوړیږي. ولایتي چارواکي وایي د فراه سټډیوم د جوړولو چارې به چې 1,00,000 امریکایي ډالرې لګښت ورباندې راځي په افغانستان کې د امریکا سفارت ورکوي. دا په 1,00,000 کې د دې سټډیوم کار به بشپړ کړی شي. د سټډیوم په 6 جریبه ځمکه کې په پام کې دی او د بیلابیلو سپورتي څانګو لپاره به امکانات برابر کړي.
د فراه ولایت په مرکز کې پراخ سپورتي استادیوم کار پیل شي. د کابو یو میلیون امریکایي ډالر په لګښت به د 1,00,000 په ترڅ کې جوړ شي. د فراه ولایت ورزشي امیر محمد اسماعیل قانی په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
د استادیوم په اصل کې تمویل کوونکی د امریکا سفارت دی او د دې استادیوم زینه څنګه چې دا اول مشته ذکر کړی و 1,00,000 ډالر دی په 1,00,000 میاد کې تکمیل شي او تقریبا په دې استادیوم کې فوټبال، والیبال، باسکټبال، منجو وهل او نور انفرادي ورزشونه په شکل ترسره کیږي.
د فراه د ورزشي امیر په وینا په فراه ولایت کې کابو 8,000 ورزشکاران په ورزش بوخت دي او تر اوسه پر دوی یو ابتدایي ځای هم د سپورت لپاره نه درلود چې د لوبغالي په جوړولو سره به دا ستونزه حل شي.
فراه کې شپږ سپورتي رشتې دي چې زیاتره تر 8,000 ورزشکاران مختلف ورزشي رشتو کې بوخت دي. موږ ځای نه درلود، نه د میلمنو ځای مو درلود، نه د ورزش او د تمریناتو ځای مو درلود. نو امیدوار یو چې د فراه ولایت د ورزشکارانو مشکلاتونه رفع شي او دوی ته بل اخره په فراه ولایت کې ورزشي کور جوړ شي.
لبل خو فرای ورزشکاران هم د دې کار ارکلی کوي او وایي چې دغه لوبغالی په جوړولو سره به د دې ګڼې ستونزې حل شي.
استاد عبدالباقی یو تن کراته کار د استادانو ته فراد ولای ډیر خوشاله وي تر هغه اندازې پورې چې ته فکر کوي خوشاله یو. د دې لپاره چې موږ تر مخه ډیر مشکلات ترلو، جملازم نه ترلو او په دې باره کې ورزشکارانو ډیر په تکلیف او په ډیر رنج باندې دغه ورزشي کار کوي او بل چې دا جملازم جوړ شي نو ټول ورزشکاران په دې کې سم اخلي. فوټبال دی، والیبال دی، کراته ده، کانفو ده، نو ټول رزبي رشتې چې دي ټول په دې کې سامان.
باید وویل شي که څه هم په فراه ولایت کې ډیر تکړه ورزشکاران شته دي او په ملي او نړیوالو سیالیو کې په بیلابیلو برخو کې ویاړنې ترلاسه کړي، خو بیا هم تر اوسه چا دوی ته پاملرنه نه ده کړې. د فراه ورزشکارانو په وینا که دوی ته دولت او اړوند نهادونه پوره پاملرنه وکړي نو دوی کولی شي چې په ملي او بین المللي سطح ویاړنې ترلاسه کړي. احمدشاه فطرت، ازادۍ رادیو، فراه ولایت.
او د اروپا د فوټبال د ډګرونو څخه د مهمو کلبونو او فوټبال ډلو د کورنیو لوبو د پایلو په هکله معلومات به د طاهر روحان څخه واورو.
ګران اوریدونکو او د فوټبال مینوالو سلام. په تیرو اونۍ کې د اروپا د غوره ټیمونو یا چمپیونز لیګ لوبې ترسره نه شوې، ځکه چې دغه مسابقې همیشه په دوه هفتو کې یو ځل ترسره کیږي. نو ځکه به په دغه روانه اونۍ کې د دغو جالبو او په زړه پورو لوبو شاهدان واوسو چې موږ به په راتلونکي اونۍ کې حتما د هغه د جریان او پایلو په باره کې تاسو ته معلومات درکړو. خو لکه د تل په شان په دغه ویکند یا د شنبه او یک شنبه په ورځ کې چې په ټوله اروپا کې د رخصتیو ورځې دي، د اروپایي هیوادونو د فوټبال د لوبډلو او کلبونو کورنۍ مسابقې ترسره شوې چې دا دی د هغه د مهمو لوبو د پایلو په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د انګلستان د پریمیر لیګ په لوبو کې ارسنال د فولهام سره 2-1 په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه، برګمنهم د توتنهم سره 1-1 په مقابل کې مساوي، بلکبرن د وولف سره 3-0 په مقابل کې د بلکبرن د ټیم په ګټه، چلسی د ایورتون سره 1-1 په مقابل کې مساوي، منچستر سیټي د بولتن سره 1-0 په مقابل کې د منچستر سیټي د ټیم په ګټه،
ویگن د سټوک سره 2-2 په مقابل کې مساوي. سندرلند د ویست هام سره 3-2 په مقابل کې سندرلند ټیم په ګټ، او ډبلیو بی ای د نیوکاسل سره 1-0 په وړاندې د ډبلیو بی ای د ټیم په ګټ. د جرمنی د بوندسلیګ په مسابقو کې سان پاولی د کایزر لاوترن سره 1-0 په مقابل کې سان پاولی د ټیم په ګټ. شالکه د بایرن سره 2-0 په مقابل کې د شالکه د ټیم په ګټ. شتوتګارد د هوفنهایم سره 1-1 په مقابل کې مساوي. ولفسبورګ د برمن سره 0-0 په مقابل کې مساوي. فرانکفورت د ماین سره 2-1 په مقابل کې د فرانکفورت د ټیم په ګټ. مګلادباخ د هانوور سره 1-2 په مقابل کې د هانوور د ټیم په ګټ. فرایبورګ د هامبورګ سره 1-0 په مقابل کې د فرایبورګ د ټیم په ګټ. لیورکوزن د اف سی کولن سره 3-2 په مقابل کې د لیورکوزن د ټیم په ګټ. او نورنبرګ د دورتمن سره 0-2 په مقابل کې د دورتمن د ټیم په ګټ. د اسپانیا د هیواد د لا لیگا په لوبه کې ریال مادرید د والنسیا سره 2-0 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټ. اوساسونا د بارسلونا سره 0-3 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټ. لیونته د اتلتیکو مادرید سره 2-0 په وړاندې د لیونته د ټیم په ګټ. خطافه د مایورکا سره 3-0 په مقابل کې د خطافه د ټیم په ګټ. ویاریال د سیویا سره 1-0 په مقابل کې د ویاریال د ټیم په ګټ. المیریا د ساراکوسا سره 1-1 په مقابل کې مساوي. اسپانیول د خیخون سره 1-0 په وړاندې د اسپانیول د ټیم په ګټ. او مالاگا د سانتاندر سره 4-0 په مقابل کې د مالاگا د ټیم په ګټ. همدارس د ایتالیا د هیواد د فوټبال په کورنۍ لیګه کې فرنتینا د کالیاري سره 1-0 په مقابل کې د فرنتینا د ټیم په ګټه. پارما د اودینه سره 2-1 په مقابل کې د پارما د ټیم په ګټه. سامدوریا د باری سره 0-3 په مقابل کې د سامدوریا د ټیم په ګټه. کاتانی د ایونتوس سره 1-3 په مقابل کې د ایونتوس د ټیم په ګټه. او سسینا د بولونا سره 0-2 په مقابل کې د بولونا د ټیم په ګټه. قدرمن اوریدونکو، دا په دې هفته کې د فوټبال د مهمو پیښو په اړه کې معلومات. تر راتلونکي هفته پورې تاسو ښه صحت او ښه چاره غواړم. خدای پام.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو درنو مینوالو، زما سیمې زما مینې پروګرام ته مو زه صالحه اسحاقزی خالقی ښه راغلاست وایم او خوشاله یم چې دا ځل تاسو سره په ګډه د کابل یو نږدې سیمه او گاوند ګورو چې د کابل جنوب ختیځ ته پروت دی او د جنوب ختیځ دروازه هم بلل کیږي. دا د لوګر ولایت او پله علامه مرکز دی چې تر 1540 کال وړاندې د کابل ولایت اړوند و، خو له هغه وروسته د یو جلا ولایت په توګه رامنځته شو. مخکې له دې چې لوګر ته د تلو نیت وکړو، باید ووایم چې په دې پروګرام کې مو د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکی نورالله ستانکزی میلمه دی. نوموړی په لوګر کې د زینت په نامه د یوې شخصي راډیو مشر هم دی. د پروګرام میلمه نورالله ستانکزی وایي کتبخیل یو لوی کلی دی چې له نورو څلورو کلیو جوړ دی. موږ او تاسې له دغو څلورو وړو کلیو څخه په چوارخیلو یا چهارخیلو کې میلمانه یو. پخوا د دې ولایت ډېرې سیمې شنې او آباد وې، خو داسې وخت هم راورسې چې د دېرش کلنو جګړو له وجې خلکو مختلفو سیمو ته د جګړو او تالان له وجې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسول، او کله چې بیرته له شاوخوا دېرشو کلونو وروسته خپلو سیمو ته راستانه شول، نه یوازې د خپلو کورونو ړنګ دیوالونه او شاړې کرنیزې ځمکې ولیدې، بلکې دغه ځمکې د څو کلنو پرله پسې وچکالیو له امله نورې هم شاړې شوې چې بزګر یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړل. د چهارخیلو کلي هم ورته حال درلود،
خو اوس د خلکو د زیاتو هڅو په نتیجه کې کرنی حاصلات ښه شوي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغو حاصلاتو د ښه ساتلو لپاره ورته سړځایونه جوړ کړي. نور الله ستانکزی په دې پپ تاسو وایي
غنم زمونږ د سیمې ښه پیداوار دی او جوار اوربشې هم کدي ګیدن مونږ ورته وایي مرغۍ د شیانو ته ورکول کېږي څوک چې کور کې ساتي دا هم ډېر زیات کرل کېږي. او په څنګ کې چې اوس د هجرت نه وروسته خلک راغلل بېرته خپل کلي ته متاسفانه چې زمونږ د کلي بڼه بېخي هغه نه وه چې مونږ مخکې تېروتلو هم لیدلې وه. کله یې بېخي شین و کله چې بېرته راغلو هېڅ هم نه و هېڅ نه و پاتې بېرته خلکو له سره خپل کلی جوړ کړی دی. نو غزین ورسته چې رالو د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه و ټولو کوشش دا کاوه چې د ځمکې نه داسې حاصل واخلي چې هغه زیات عاید ولري پیسې زیات وي. پیاز او کچالو هم ډېر زیات رواج دي نو پیاز او کرل او بیرته د رسول لري حاصل ته ډېر زیات زحمت وباسي. زمونږ د کلی اته انجینر لوکان خزي پیازو په ډېر تزي کار کوي. غنم او جوار یو از دومره کیږي چې د کلی او د شاوخوا کلو مسالې پوره کړي که زمونږ نه اضافه کیږي د نورو کلو لپاره چې هغوی نه لري هغوی خرڅېږي. دا د خلکو ترمنځ هغه ده چې باید د باندې ونه وځي د تر کابله تر بل ځای ونه رسېږي. اول باید خپل ګاونډي یا تنګ مسوک دي هغې باید ورسوو. خو زمونږ پیاز او کچالو اکثره پاکستان ته ځي متاسفانه چې اکثره وخت په لومړي سر کې زمونږ د قانون د زحمت مو وسی داس فکر کوي چې حداقل زه د ژمي یا د یو کال خرچه باید د پیازو په ټیټ وباسم یا هغه کسان چې پټۍ نه لري د بل سړي پټۍ نیسي پیاز پکې کړي په نیمه باندې. علت هم همدا ښیي چې پاکستان کې نه خرڅېږي څوک یې نه اخلي او پیاز داسې شی ده چې ساتل کېږي نه مجبوره ده چې د قنځرې په ټیټ قیمت باندې هم خرڅ کړي چې دغه همیشه ورسره یو مشکل سره مخ دي. خو که چیرې دولت یا د موسسه چې د کومک په نوم راځي په واقعیت سره غواړي چې کومک وکړي د دغو حاصلاتو د ساتنې لپاره باید داسې ځایونه جوړ شي تر څو دوی ته د قانون د سیمې خلک د خپل حاصلات هلته وساتي او په مناسب وخت کې په مناسب قیمت.
که څه هم د لوګر ولایت اوسیدونکو او په ځانګړې توګه د قطب خیلو د کلي د خلکو هغه کارنۍ حاصلات چې د سرځایونو د نشټوالي له وجې ډېر ځل خرابیږي او حتی بزګران کله ناکله پکې زیانمن هم شي. خو د پروګرام د میلمه ښاغلي ستانکزي په وینا بزګر اړ دی داسې مواد وکري چې ښه بازار ولري. په دې برخه کې مو د هغو موادو د کار پر ځای چې ډیر زر اورسته کیږي او د ډیر مودې لپاره د ساتلو وړ نه دي د زعفرانو د بدیل موضوع له نوموړي سره شریک کړه. هغه وایي
که درسوم چې ما په خپل یو ځل دا زعفران تجربه کړل. زه خپلم د خپل ځمکې کرنه په خپل کومه یو خو مې خوښیږي چې خپل باید کرنه وکم او تر ټولو مې زیاته خوښیږي چې خپل حاصلات په خپل لاس بیرته راټول کړم. ما کوشش وکړ یاده چې زما د دې کرلو کې به کافي تجربه نه وه یاده چې په لوګر کې نتیجه نه ورکوي خو ما نتیجه ونه اخیستله ځکه چې بېخي راشین نه سو. نور خلکو هم تر اوسه پورې چې تجربه کړې دي هغه هم داسې وایي چې ما ښه نتیجه لاسته را نه وړه. دا چې موږ تجربه نه درلرو د کښت یا به دا مشکل وي یا دا چې د لوګر ځمکه به ورته مساعده نه وي چې د زعفران پکې وکرل شي. ولې یو څه چې په دغه دوو کلونو کې د اخرو کلونو کې چې غنم قیمت لوړ شوی و خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ وو چې غنم یا څنګه پیدا کړي یا ډوډۍ څنګه برابره کړي ځان ته نو خلکو بېرته توجه د غنمو کرلو ته کړی دی د پیازو پر ځای. په دې معنا چې غنم ساتل کېږي دوی په کور کې هم ساتی سي په مختلفو لارو چارو باندې که غنم وساتو هم ساتی سو او که په داخل د افغانستان کې پلورو پلورای سو او د خپل د افغانستان په اقتصاد کې موږ خپل رول لوبوي.
اوس چې د خوراکي موادو پر موضوع غږیږو د بابورو چې په دې سیمه کې څه ډول خوندور او خاص خواړه پخیږي.
زمونږ سیمه کې پخوانی خواړه چې اوس هم کله کله موږ جوړوو اکثره وخت لیټۍ موږ ورته وایو چې دا ډېر جالبه دی. د وړو نه پخیږي په غوړو کې وړه سره کېږي او بیا منځ کې داسې یو هغه جوړېږي کسهغه نځای جوړېږي غوړ پکې اچول کېږي. دا اوس هم لا رواج ته خلک پخوي. موږ ګونګړي ورته وایو چې جالب نوم دی. د پسه پخې کله چې لاندې کوي خلک په ژمي کې عموما زموږ سیمه کې اوس هم خلک لاندې کوي د ژمي لپاره د پسه غوښې وچوي. بیا د پسه دا پخې له غنمو سره یو ځای پخوي. د تنور پیرکی ډیر پخو په سرلی کې یو نو سابو دي چې په زموږ کې راښنه کیږي خلک خصوصا انجونې وړې ماشومان د زیرا شوی ووري په نامو باندې لکه ګندنه داسې اوسې دي چې هغه ډیر زیات پیرکی خوند کوي دا خواړه ډیر مشهور دي اکثره او جواره له مستو سره دا ډیر زیات مشهور دي چې اکثره خلک اته د سهار چای نڅ کې خو جواره له مستو سره خوري او د قان او زګر به زی خپل کار ته جالب ده چې بخانی خلک خصوصا د قانان چې د اوسم د خانی کې دوی خوراک همیشه خپل حاصلات دي له بازار د مزيات شي نه رانيسي دوی صحت هم خوي او غختل هم وي همیشه د ګرمۍ کې چې کله جوار وخت وي که په پټي کې وي کور نه درې څلور پخ کړي جوار وړل کېږي د پټي سر ته د لس بجې موږ ورته وایو د بجې باندې مشهور ده کله چې کوم دهقان خپل ځمکه کې کار کوي لس بجې د کور نه حتما نیو سي د خوړو د تورول کېږي چې د ته سختای وایي مخکې له ګرمۍ نه خوړو باید وکړي ځکه چې دوی کار کوي زحمت او باسي انرژي مصرفيږي د خپل انرژي د پوره کېدو لپاره باید څه خوراک وکړي
د کتب خیلو کله چیل څلورو نورو کلیو څخه جوړ دی او چوهر خیلی یو له هغو دی دنجونو او هلکانو ښوونځی لري او د ټولو څلورو کلیو هلکان او نجونې زده کړې پکې کوي
زمن خپل په چورخیلو کلی کې خوانځي نشته ولې موږ وايي کتب خیل چې څلور کلی سره په یو کلی کې راټولېږي د کتب خیلو منځنۍ خوانځي لرو چې د الکانو لپاره دی او د انجنونو لپاره هم ابتدایي خوانځي لرو چې انجنونی ورځي به خوانځي ته او به زمن کلی تقریبا اولسوالۍ تم نږدې پروت ده چې د محمد اغه عالی لیسه ده دا مونږ ته نږدې تقریبا یو کیلومتر دی لدی نه بم لا کم وی زمون الوکان یا انجن لپاره لسلام نه لرو چې لسیته زی ډیر فاصله تلای شي لسیته خو یو شی چې اوس زې ډیر ښه غنم غدا ده چې د خلکو تنمنځ یو احساس زیات ده پیدا شوی چې باید اولاد تعلیم یافته وي په خو چې انجن ته اجازه نه ورکول شي لاړ شي خونځي ته یا خونځي وای اوس هم شته خو په هغه اندازه نشته حتی دومره احساس کوي چې تر 15 مش پیغام د خیر دوی چې لیک لست وکړای شي خو زینې نه لا اجازه ورکوي چې تر دې وړاندې هم زده کړو کړي تر څو پاینده کې لکه موږ چې لستون سره مخ شوي یو د اکثر خلکو فکر کوي چې اجازه ته موږ جنگونه وو تعلیم نه پاتې شوی هم زده کړو نه کړو څومره مشکلات سره مخ وو اکثر کورونی چې بيخي تعلیم نه لري خپل ماشومان ته ډېر مثال ورکوي زه شوی پاکستان ته لرم ماجر سومه کوي زه په فلم نه پېدم چې دا ځای کوم ځای دی لو هم نه سوې لستای خو تاسو باید دا زده کړو کړئ چې را یعنی تاسو مشکلات سره مخ کیږي یو ځای نه په ځای ته ځي دا اسانه کوي چې خپل ځای پیدا کړي نو د خلکو ترمنز د تعلیم لپاره د ولت ډیره زیاته سوي ده هغه کورنۍ چې په خبر کې زده کړی دي انجنۍ الکان هغه یې همیشه افتخاري کوشش کوي نور انجنونو ته کورونو کې او په مسجد کې چې لمړی ځل راغلل خلک په تل پاکستان هغه کسان چې نو تل ته پاتې وو هغه د سپورګرام جوړ کتر سو خلک جمعه ته راټول کی حتی لویان راټول کی د ابتدایي زده کړو په اړه ته معلومات ورکړي دا یو ښه اقدام دی چې په سیمه کې زموږ شوی دی او ان شاء الله چې څو کال وروسته به داسې کور نوي زموږ په سیمه کې چې تعلیم یافته به نوي
خو هیر د نوي چې په دې سیمه کې د سیمه ایزو خلکو په مرسته یو روغتون هم جوړ شوی او د یو ځوان مجاهد په نوم نومول شوی چې پر افغانستان د روسانو د يرغل پر ضد مبارزه کې شهید شوی دی ښاغلی ستنک زید داسې څرګندونې لري
د پخوا په نسبت باندې اوس روغتیا سنته ډېرې ښې دي د کتب خیلو د کلی نشووزو بیا بل کلی دی چې د الوزی په نامه دی چې هلته بیا خاص ډېر زیات الوزی قوم کې میشت دی دوی یو ابتکار کړی دی چې د یو کلینیک لپاره ځمکه ورکړې ده چې اوس په دغه کلینیک کې د شاوخوا نورو کلو هم زموږ د کلی په شمول د کتب خیلو د کلی په شمول باندې ټولې روغتیایي ستونزې حل کېږي له هر پلوه حتی تر عملیاته پورې دلته امکانات شته د ماشومانو لپاره ځان ته واټ لري د امیندوارو ښځو اسانتیاوې ډېرې زیاتې دي پکې او خلک هم اوس پوه شوي دي چې خپل زنانه شي داسې تکلیف ولري باید حتمن کلینیک ته ورسوي ځکه چې په خو اکثره میندې مړینې هم له دې نه رامنځته کېده ځکه چې نظافت نه مراعت کېدی نو کلینیک د شهید شفیق الله الدین په نامه چې محصل ډاکټر و اول د انقلاب کې د پانتون څخه داسې غایب شوی و ډېر هوښیار سړی و ډېر تکړه سړی و د خلکو فکر کاوه چې نه پیغا دی نو دغه لورکه نه ورسته دغه کلینیک دغه قانون جوړ شوی دی
د پروګرام ملما نصر الله ستنگزی وویل چې د دوی په سیمه کې یو روختون شته چې د یو جهادي شخصیت شفیق الله په نوم یادیږي. خدا چې نوموړي د پخوانی شوروي اتحاد له ځواکونو سره څه ډول مبارزه کړې ده او همداراز ویل کېږي په دغه سیمه کې پرته له نوموړي نور شخصیتونه هم شته چې د خلکو د آرامۍ او سوکالۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې کړې دي. دغه شخصیتونه څوک وو او په خپل وخت څه ډول فعالیتونه کړي دي وابه یورو؟
که د روسانو سره د جهاد تر ټولو زړور او بدتر سره یې درته را یاد کړم چې شهید ډاکټر ولی ناصری نومېده. حتی په هغه وخت کې د په مسکو کې هم چانه پوښتنه کړې وه چې لوګر ولایت د محمود هغې یاد بنش راوګان د په ځای نه تاسو تګ را تګ څنګه وو؟ د روسیې کې هم خلکو دغه منطقه پېژندله ځکه چې هلته ډېر زیات کاروانونه له منځه ولاړل او دی د لوګر په زمري باندې شهرت پیدا کړی و. مخامخ جګړه به یې کوله، ډېر تکړه سړی و. کله به چې روسانو قطار تېرېدی چې وابه یې اورېدی چې ډاکټر روز ناصری غواړي چې په دوی باندې عملیات وکړي، حتی د کابله به دوی نه راوتل. یعنی پیدل چې دا سړی په واقعیت سره جنګي تکتیک لري، هغه څومره تجربه چې درلودله یا دته استعداد وای ورکړي چې څنګه باید دا جنګ وکړي. په دې کې ډېر زیات تکړه و چې دی ډېر زیات مشهور دی. همدارنګه یو بل کس دی چې په لوګر کې په ټانګ تباه مشهور دی، هغه هم محمد ولی نومېږي. ځینې د اوس نه مشهور خلکو کې درته چې اوس هم ډېر خلک یادونه کوي، هغه هم شهید شوی دی. معلم ذکر الله کوچی چې کوچی و لومړنۍ زده کړې کړی وې په کومه سیمه کې، بیا دلته مېشت شوی و او بیا ډېر زیات هوښیار سړی و، خلکو ډېر څه ترې زده کړي وو. دی ډېر زیات مشهور دی. دا چې پخوا څوک مشهور د خانانو په حساب باندې ملک شیر خان په نوم چې تاسو زموږ د سیمې عمومي ملک چې و، د دې کیسې ډېر زیاتې دي چې ډېر مشهور دولت لپاره و، د خلکو ترمنځ د سولې تفاهم او د خلکو ترمنځ د ورورولۍ فضا یې رامنځته کوله او د خلکو ډېرې ستونزې یې په عنعنوي شکل د جرګې شکل باندې حل کولې، جګړې یې ختمولې. د دې کیسې ډېرې زیاتې دي چې همېشه به په هڅ باندې سپور و، کلي په کلي به په خپله ګرځېده، د خلکو پوښتنه به یې کوله چې څوک څه ستونزه لري، د کلو ترمنځ ستونزه نه وي. حتی داسې ویل کېږي چې ځینې کسان چې په کلو کې ځمکې نه درلودې، د خپلو ځمکو ورته ځمکې ورکړې وې، یا کلي خلک سره کېنولي و، خلکو ته ویل چې دا سړی تاسو کې غریب دی، کنه لدی هر څوک له خپل توان څومره کوي شي زمکه سره مرسته وکړي تر څو دای هم په خو ودرېږي. نو بس مشهور کسان شته چې ښه کارونه کړي دي چې همیشه ورته یادونه کوي.
قدرمنو دوستانو، د دې اونۍ په پروګرام کې له تاسو سره خدای پامني کوم، په دې هیله چې سوکاله او خوشاله اوسئ او په راتلونکي اونۍ کې بیا هم زما سیمه زما مینه پروګرام اوریدل هیر نه کړئ. د خدای پامان.
تصویر جوړو چې په پهلا څنګه مسکه شو ګل جانا چې په پهلا څنګه مسکه شو ګل جانا